خوشامدید.
بله مصطفی صدیق، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. او رچې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو پرون په لیدونو کتنو کې تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سعودي عربستان له ائتلاف د بوبخی د داعش پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدو لپاره حکومت تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. دا مسله مو د سیاسي چارو له یوه کارپو سره هم څېړلې. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پایلو. مرزیه احمد زیده خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یوګړ کمیسون پر جوړولو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې د اسپیشل فورس یو عسکر وشل شوی. او ایران د خپلو نویو بلاستیک توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې غذای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یوګړ کمیسون پر جوړیدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر لمخې، د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکارۍ د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د یوګړ کمیسون پر جوړیدو هم موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواری ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحانی له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له پاکستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د اجرایی ریاست مرسیال وایي جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه ویل، ایران ژمنه کړې چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 2,00,000 افغان کډوالو ته به د زده کړو د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي.
اینا وعده دادن که حداقل 200,000 دانشجو دیگر افغان ممکن ایران هستند.
فیصل اویل هغوی ژمنه را سر وکړه چې 2,00,000 افغان زده کوونکو ته به چې په ایران کې اوسي د دې هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات برابر کړي. خو دا بس لا نه ده نهایي شوی چې افغانستان هم باید ورباندې کار وکړي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته په درې ورځني سفر کې پر روحاني سربیره د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د دې هیواد له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تن نورې زخمیان شوي دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبې ویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یعنی اسپیشل فورس پر غړو په مرجع کې حمله شوې ده. د الکتر لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروسه له هغه وموندل شول چې کیشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون سه شنبې ویل چې اوبو د دغه کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلیسا وهلو ته وروړي وو. د راپورونو له مخې د کزو او کوچنیانو مړی هم پکې وو. د دوی هویت لا نه څرګند شوی. د ترکی خبری آژانس دوغان ویلي چې دواړه بیړۍ په فنی اوبو کې سوری شوی وي او دا کسان غرق شوی دي. د ترکیې ساحلي ساتونکو چې د نورو جسدونو په لټه کې سیمې ته سبل شوی وو توانېدلی چې اته تنه ژوندي پیدا کړي او وژغوري. ریپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 350,000 کډوال له ترکیې د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل تر ځمکې لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلماني مشر علي لاریجاني پرانیسله او ټلویزیون هم د امات په نوم دغه توغندي چې هلته زیرمه شوی وو وښودل. د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غه پریکړه لیک چې تهران د پلاستیک مزایلو له آزمویلو منع کړی وو تر پوښو لاندې کړی دی. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د میزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د ایران لخوا د دغو توغندیو له آزمویلو وروسته د تازه بندیزونو خبرداری هم ورکړی دی. تهران د اکتوبر په میاشت کې هم د میزایلو د یوې ډیپو او د توغولو د جزو تامونو په اړه معلومات خپر کړي وو. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اډه رد کړي چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزبل او د فعالیتونو زیاتوالی روسي ته خطر متوجه کړي. مسکو په خپل نوي امنیتي دکتورینو کې دغه مسله مطرح کړې ده. د ناتو ویاندې اوانا لانګسکو پرون په بروکسل کې ویل چې دوی دغه بی اساسه اډه چې وای ناتو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواک متوجه کړي پکله کړدوي. هغه زیاته کړه ناتو هغه نوي دکتورین سیړي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ لاسلیک کړل. د دغو دکتورینو لمخې ناتو له نړیوال قانون څخه او هم د روسي پولو ته د پوځي تاسیساتو په ورنږدې کولو سره په سرغړونه تورن شوی دی. د ناتو او روسي ترمنځ اړیکې د اوکراین د کړکیچ او د روسي لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق په خاطر سړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما پرونسي شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې پرون ویل چې په دې اړه د غلیپت کېدو لپاره پلمی باید پاتې ورسیږي. براک اوباما سرګنده کړه چې په وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپله صلاحیته کار اخلي سودا خبره کانګرس سره لړند شي. براک اوباما وویل د وسلو پلویان کانګرس برمته کړی خو ټول امریکا نشي برمته کولی. موږ نشو کولی چې د وسلو د ازادۍ په بیه د وینې داسې بهیدل وزغمو. په امریکا کې هر کال تر دېرش سره زیات کسان په وسلوالو نښتو کې وژل کیږي. جمهور رئیس براک اوباما پرون د امریکا په ښوونځیو کې په وسلوالو حملو کې د زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال وژړل. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو هم دا ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید وکړ. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د هغې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سعودي عربستان په مشرۍ له نوي ائتلاف سره د یو ځای کېدو په اړه تر اوسه نهایي پریکړه نه ده کړې. دا مسله مو چې آیا په دغه ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل به له ګاونډیو هیوادونو سره د دې هیواد پر اړیکو ناوړه اغېز ونه کړي د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړلې ده. پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د ازادي او اورېدونکو او انصاف په لټه کې ازادي رادیو اوري. مخکې په کورونا خبرونو کې مو اوریدل چې ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر دی ایران مهر خبری آژانس ورکړل. د خبر لمخې دی ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دوړو هیوادونو ترمن د اوږدمهاله همکاري او د سند د څرنګوالي په اړه په خبرو سربیره د غرض پر دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون دی جوړ شي ترڅو د دوړو هیوادونو ترمن د چاپیریال او د اوبو د لانجو هواری ته حل لارې عمومي. د افغانستان او ایران ترمنځ په تیره بیا د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده ختم شوې یا حل شوې. عبدالله دغه راز تهران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتلي دي او پر دوه اړخیزو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. تهران ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر او د وروستیو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر ورستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله، تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره په تهران کې وکتل. خامنئی ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنئی په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هرکلی کړی، ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازنۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بلهر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنئی په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لنجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود روابط حسنه خود با جمهوری
د افغانستان حکومت توانیدلی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سم او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نسته. د افغانستان د اوبو په اړه مو تفصیلي خبرې وکړې او په دې اړه به مذاکرې دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپل روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهان باید وڅېړي او بحث ور باندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړې دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلی چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړې دي.
ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د لیدنو کتنو او د خبرو په اړه راپور مو واورید. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې تهران ته تللی چې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي. دغه اړیکې له دې کبله هم د افغانستان لپاره مهمې دي چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف د تروریزم پر ضد رامنځته شوی دی او له افغانستانه هم غوښتنه کړې ده چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي. دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو په هدف رامنځته شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان له دغه ائتلاف سره یو ځای شي او کنه، خو په دې اړه څېړنې تر اوسه هم روانې دي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هر هغه هیواد د هڅو ملاتړ کوي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د مرستې ژمنه کړې او یا په دې برخه کې مرستې تیزوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کوي.
سره لدی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشتې رېږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهداف او سرنګواله هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروسته پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق جواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق جواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د توریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 23مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنگلاديش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د توریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروج د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړي کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي. بعدې سازمان کې شامل شي. وګورئ دغه سازمان چې سعودي عربستان پیشنهاد کړی یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا سو د دې له امله ټول اوس بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
و امر دلچې د افغانستان جمهوریت ریاست وای تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کې دوه په اړه پریکړه نه ده کړې او په دې اړه څېړنې تر اوسه هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې یو نوی کړکیچ رامنځته شوی دی. سعودي عربستان په تهران کې خپل سفارت بند کړل. سعودي او شمیر ملاتړو هیوادونو ورته اقدام کړی. په داسې حال کې افغانستان څرنګه کولای شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ خوندي کړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی استانکزي په ځواب کې وویل
افغانستان د تېرو 15 کالو یو ښه تجربه لري. په دې معنی چې سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان خو افغانستان وګړي له دواړو سره خپل ستراتیژیک دوستي وساتي. دلان افغان په تېرو کلونو کې هم د تېرو 15 کالو کې هم دی ما فکر کوم چې پر نوې حکومت باندې نوې حکومت چې یو توازن وساتي د اړیکو د تهران او بیا
استاد ستانکزی فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوی دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوی دي او بل لورته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې شمنې کړې دي. مثلا ویلي دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزې رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز د اوس واده نه ده کړی. دغه مرکز د امریکا د حکومت په اول کلونو کې ده. دا چې دا عملي شوی دا ډېر بحث ده. دغه چې دا هم د پروژې د لوبلې دي چې دا د ستارم ده او ستراتیژیک له هغه څخه فکر نه کوم سعودي عربستان کوم ډېر نه وي ستنې کړی چې هغه د ایران د عادي اړیکو باندې د لوبلې دي چې کله د ایران سره او د دې امریکا څخه او دغه د ستراتیژیک راوړل په دې ډول دي هم دا شان مولا تو بیا راځم تاسو هم دې ته لوبي عادي هم په دې فکر نه کوم دغه هڅه کې چې هغه وکړي په ستراتیژیک لحاظ دا دوه تقابل کې د خپل له په عنوان مال کې هم په دې کې په تا لاس ما پاتې کوم خپل ګټې مو تاسو او دغه پر باب نه خپل سیاست تنظیم کو نه راځي هو خو تاسو
دا اوس عربستان له افغانستان غوښتي دي چې د عربستان په مشي په ائتلاف کې برخه واخلی. که چرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن لمنځه ولاړ نشي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص بشي، اما دغه وروستي حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړه کوي. په دې معنی چې دغه ائتلاف کې هم هیوادونه دي چې هغه سامي هیوادونه دي علاقه سعودي عربستان سره یو ځای په ائتلاف کې چې کولای شي یو ځای شي. مرکزي اسیا پنځه جمهوریتونه د روسي تر مستقیم تاثیر لاندې یو روسي د ایران د قوي ستراتیژیک دوست د کچېره دغه یو حالت دغه حالت د ټوپ کې د وګړو کوم د پیسې یو د روسي په دستوري ستراتیژیک دا اعتراف ته د دې دابې هغه شایسته لا کوجه هغه ممکن د خلاصې
په سیمه کې یو بل تغیر سره منځته شوی دی، هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده، او داعش په افغانستان کې هم رشتې څغلولې دي. آیا د داعش له تحقیق کېدو سره به دغه دوه هیوادونه ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړې کې اخته نه شي؟
افغانستان داعش ما بعد بعد از حیطان سنراجو سر هم دیکن افغانستان داعش دیر با سویی هم تسلیحی دانش داعش دا پاکستانان را سنر کرده دا یوادر چی پکر نکوم دا داعش هست بزنگی
د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ له نوې ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې وه. د هغه کیفیت ښه نه و، له دې کبله بښنه غواړو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ستانکزي هم په دې نظر دی چې دغه ائتلاف د کابل د اوبخې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې د نوي رامنځته شوي کړکیچ مخکې جوړ شوی دی، او ښایي له دغه کړکیچ وروسته پر دغه ائتلاف هم د دغو اړیکو خرابوالی ناوړه اغیز وکړي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو له خرابېدو مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو من جمله ترکیه هم له دغه ائتلاف سره یو ځای شوې و. خو د ترکیې په وروستیو کې پر ریاض انتقاد کړی دی چې له ایران سره له تهران سره باید خپلې اړیکې بیرته پیل کړي، که څه هم په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت وروستۍ حمله غندلې ده. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیز ونه کړي. تهران د دمشق یو نږدې ملاتړی دی، خو مخکې له دې هم دواړو لورو دمشق او وبخې تهران او ریاض د سوریې په اړه په خبرو کې برخه اخیستې وه، خو د مختلفو لورو ملاتړی کړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اوري. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په مزار شریف کې د هند پر کنسولګرۍ د روانې اونۍ د برید مسله څېړلې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان د طالبانو پر دوامدار ملاتړ تورن دی. په تیره بیا پر هغو بریدونو پاکستان ډیر تورنی شي چې په افغانستان کې د هند پر اهدافو ترسره کیږي. د ورځپاڼې په باور هند بیا په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر ماتې را وروسته د کابل د حکومت ځانګړی ملاتړی دی. ګارډین وړاندې د سیاسي کتونکو په وینا په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې خبرداری ورکوي. ورسپانه بیا د هند په پنجاب یالت کې د پټان کوټ د هوایي ځواکونو پر اډې د بریټ مسله یادوي چې د مزار شریف له حمله سره نشتې په یو وخت وشوه، او پکې وو هندي عسكر ووشل شول. همدغه مسله ته د لویدیز بل ورسپانه وال سټریټ جرنال اشاره کوي او لیکي د بریډونه د بهرنیو ډیپلوماټانو په وینا د دې لپاره شوی دی چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو د روغې جوړې پلان ګډ وډ کړي. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه بیا لیکي چې هند او پاکستان په افغانستان کې ګډي ګټې موندلې دي. دغه چاپی خبرونه د هند سر اعظم نریندرا مودی دغه وینا یو برخه راخیسته ده چې د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ویلی وو چې د افغانستان بریالي توپ د ټولو ګاونډیو همکاري او ملاتړ ته اړتیا لري، او هیله ده چې پاکستان د جنوبی آسیا او افغانستان ترمنځ د ارتباط یو پل شي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په افغانستان کې د سولې یو حل لار پیدا کیږي، نو دا مهمه ده چې پاکستان او هند د سولې د وی مشترک لارې ملاتړ وکړي، او داسې ونه کړي لکه څنګه چې تر اوسه په بیلابیلو لارو روان وو. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا هند او پاکستان د منځنۍ آسیا انرژي ته ضرورت لري. خبرونه لیکي د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین ترڅنګ هند غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ له تړون سره هم یو ځای شي، چې په دې ډول په خبرونه په باور په راتلونکو میاشتو کې د هند او پاکستان د اقتصادي همکاریو شاهدان یو، او دا وضعیت په افغانستان پر ثبات مثبت تاثیر وکړي.
کابل په وروستیو دو ورځو کې د دو خونړیو حملو شاهد و چې دغو حملو د کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دوی، او ویلي دغو حملو اکثر قربانیان ملکي وګړي دي، او حکومت باید دا ډول حملو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وای دغه چاودنو او انتحاری حملو ډارولی او اکثر زړه نخه کوي چې لکورونو ووزی. د حامد کرزی هوایی ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وای چې د دوشنبه د ورځې دوه انتحاری حملو ورته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکي فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډیره خرابه ده، نو عملي انتحاري تقریبا څلور یا پنځه عملي انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړو چې یو ښه سیاست مخته بوزي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادی راډیو ته وویل چې دغه مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
دغه ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نه شو چې اوزو داسې جنجالونه دي. پیلان خلک درس په کورو کې دي، وتای نه شي، ډیر د ویرې نه نه شي وتلی. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړې، خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اوو ورځو راهیسې په قلای فتوله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوې چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حملې او چاودنې نه دي، بلکې دا ښار له کابوس څوارلسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو او پکې د ملکي خلکو د قربانیو شاهد دی. پخوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز د سولې د خبرو له نږدې کېدو سره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالی کېږي. له همدې امله دښمن هڅه کوي چې حمله زیات او د افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتي.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان و نیروهای پلیسی ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات
خود. دوی در افغانستان در کورنه چار وزیر در کابل ولایت پلیس را تسپارختنه کرده چه در احضارات و سطح لوڑه امنیتی پروگرامون پراخ او لزیات و امکانات و کار و اخلی چه ترورستان و نکرشی چه هدفون را ورسیگی.
نفرم به هدفشان برسن.
په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکې دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنگټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. دا خبره په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR چارواکو آزادی رادیو ته وکړه. تفصیل د آزادی رادیو د خبریال پر راپور کې
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځیږي او ډېر ژر به د دې هیواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تېر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نیټه پای ته رسېدلې ده. د یونیسیار د شمیرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,00,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1,50,000 افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ وکي او د دې فائنل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کال لپاره به دا ایکستنشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
UNHCR دغه رنګ یو پروګرام لري
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه نیمه پروګرامونه درته خبرو خو بیا هم مرزی احمد زی توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یوګړ کمیسون پر جوړولو موافقه وکړه د ایران د مهر خبری اژانس د خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ د تړون پر سرنګوالي خبري وکړي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه تنه نور زخمیان شوي دي د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبه ویل چې د امریکا د ځنګړ ځواکونو اسپیشل فورس پر غړو په مارجه کې حمله شوې ده د پاکستان حکومت په د هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نوره تمدید کړه ایران د خپل نوې بلاستیک یا لری وټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترزمکې لاندې غزای چې مخ کې نو خودلې پډاګه کړ د ایران دولتي رسنۍ پرون ویل ترزمکې لاندې د غاډا یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانستله د الکتر لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروس له هغه وموندل شول چې کیشته د مدیتراني په سمندر کې ډوبې شوې دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون سه شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په دې اړه د غلي پات کېدو لپاره پلمی باید پاتې ورسیږي
له مرزی احمد زین مننه چې لن خبرونه واورول یو تاسو ضروری بولم او هغه دا چې تر اوسه پورې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه حکومت کوي خو دوی وړاندیز کړی دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم تمدید کړي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د تیر 2015 میلادي کال د ډسمبر په 1 پای ته رسیدلې ده ویل کېږي چې په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال رجستر شوي او ډیر نور هم په دې هیواد کې اوسي چې د قانوني اسناد د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خو اوس په دې ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ اغیزې په سیمه کې پر نورو کړکېچونو وڅېړو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیز ونه کړي ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15 د په جنیوا کې د سوریې په اړه یوه نړیواله او سیمه ییزه غونډه جوړه شي د مستوره ریاست لای ترڅو د هغه هواد له چارواکو ترڅو د سعودي عربستان له چارواکو دا ډاټ تر لاسه کړی چې له تهران سره د ریاض اړیکې د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي تفصیل د فرشته جلزی پر راپور کې
د سعودي عربستان د بارنوي چار وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاذ سټیفن د مستور سره خبري کړې دي د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبر په حواله ویلی چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجيبه د سوریه د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمه پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریه پر راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پریکړې او متحده عرب امارات هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. دمیستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزې راخستې ده. تر ډېر زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین وروره موږ سره ډېره اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه نیولې ده.
دوی منطقه کې د سرحدي منطقه وسالته وجپت ټول یو ته معلول سو بیا مګر ما ماشه د مالاتو په کابل کې وکابل کې څومره جنگونه شروع سول یې خو نه کور راغله پښتا خواته پښتا کې دلته اوس کله د میت کریو کوم تر غي د دلته یو کاټ ما جوړ کړ یو کاټ والته کابل کې مال اړ دی هغه مخکني بیا دلته څه د اوس سیستم چې کمپیوټر سره د ما ډول نمونه سره شو خو د کارتونه باندې سول اوس درې کاله کېږي د موږ د معلولیت تنخواه بنده کړې ده. ویل چې تاسو نمونه کمپیوټر اغېز شوي دي تاسو دوه ځای اخیستل ده یو چې تاسو په بابا باندې څه دغه سرندوالي پیسه وو چې تاسو موږ سرندوالي ته معرف کړی هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړو پیسه وکړه چې دا معلولین دي دا ناوسه خلک دي دوی ته د خپل کارت یو اجرا چې او د بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځيږي نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرندوالي ته مکتوب راولېګل موږ سرندوالي ته حاضر شو 14 نفر وو موږ د پښتنو کړې اسلامونه رنو که هغه مکتوب د جدول سره او د زمما مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پښتیا مختار کړې دا دلته لاسه چې تاسو کار نور خلاص دا چې د ریاست موږ مکتوب یو راغې چې د موږ وزارت لیږو وزارت سره کوم ته ہدایت وو چې موږ به اجرات کوو اوس وزارت د ارتباط د ولایت شوبې ته لګلې درې میاشتې تلون میاشتې د مکتوب سره وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي چې لا دې ته د ورکړې چې لا دې ورنه کړې چې دا به سرنوشت موږ پاتې یو درځي او یو څوک موږ ته غوږ ونه نیسي چې موږ مشکل څه کار وي. بله یو وخت کې موږ ته 300 افغانۍ راکړي، خو دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې، او دلته دغه 3-4 کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه دي په کال کې 2000 روپۍ ګرځوي کېږي، نور دستې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ورته بند شي. هر څومره چې موږ ګزارت لاړسم دوی تاسو په بګ ستره محکمه پرېکړه وکړي سرانډواري تاسو موږ اوس یې هم پرېکړه کړې، مشرانو جرګې پرېکړه کړې، هېڅ وزارت موږ په باب هېڅ غور نه کوي، هېڅ مغام نه خوري. څه ورسوی چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولندو اخیستل واخیستو، خو سون سوي وو، سوی یو کار سوی وو. بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر شي بېرته دولت ته تسلیم کړو، موږ د یو کارت خوښی شي یو دی راکړه کړي، هېڅ وزارت موږ غام نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف په لټه کې
درنه اوریدونکو، د دغه ورور ستونزمو چې د معلولیت د کارتونو په اړه، او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي، ولې او روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزمو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلې جمیلې افغاني سره شریکه کړي. اغلې افغاني په اړه راته داسې وویل،
د دوکارته مسلې تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دي چې بس معلولین مشکلات لري. دوه کارته په حساب یو تعداد په سرنوالی کې معرفي شوي دي تقریبا یو کال مخکې، او سرنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي، او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کې چې خلکو ته هغوی نه شي اغوستلی. نو دوباره دا درېیم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي مافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د سارنوالی. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي، انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراءات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالی کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیاد دی چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري، او هغه خپل نه بېله دوسیه لري. دا ورور چې عریضه ولیکي، او هغه خپل مشکل هم ولیکي، او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو، او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل، یو هغه پسې ورشه بل، یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي، او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو اوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي، او که ستونزې ملرای نو له موږ سره اړیکې ونیسئ چې موږ د امدی خبرونه لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ، او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسئ، او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ به ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو، او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992 3090 3 بیا تکرارم 0992 3 90 3. خاور از درته غواړم.
د
آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ واورو چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او د خپلې او د سیمې د نورو اوسیدونکو په اړه حال را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه هم سته، په ګډه به واورو.
ہلو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د مرجع ولسوالۍ څخه را مجرسی دی یو د لیا په بولان کې مو پراته یو کورونه مې ماجر یو په دوه دوه کوټو کې درې درې کورونه معنا پراته یو. نه چا مرسته راسره کړې ده، نه مو څوک ځاګړلي مرسته. چې هر چا نوم لیکي خاصه واسطه وه، دا نمایندي چې د دې راودي به د قراره خپل پریبان یا غنی مشه کنه زه به پاتې ګای وای درای ته راځي، ګای وای پرانکی چې وکړه، چې ګای پرانکی چې وکړه سي و سلام. دا مو پیغام ده، دا به تر مولو چې راکو پرې ورسوي.
السلام علیکم. زه غنی رحمت ولایت الله سیو کسالی د چناور د کینه لیکن څنګه په تماس کې دومره زړه ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد سلام مننه د غریبو او خوارو خلکو د فایش او وختنه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت مونږ سره ډېر ظلم او زیاتې کوي. جیلون افغاني را باندې ډکې کړي دي، په زرګونو او په لکونو پیسې را باندې دي او سختې او تنګې تطبیقونه را باندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې شو یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې شو یا همداسې لارې شو چې ضرورت پېښې لارې شو او د پاکستان حکومت مونږ نیشي په تڼو جیلونو کې مچ ډېر رحمانه توګه بني مونږ را خوشي کوي او په تورخان په ګیر باندې په موزي باندې مړل یو مشر ډېر ظلمونه او زیاتېږي. مونږ د چارواکو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زموږ مخه نه نیسي، ولې زموږ پوښتنه نه کوي، ولې زموږ غم نه کوي. هغه مالدار، هغه پیوډالان، هغه مشران خلک دو خو ازادانه ځي ورځي خو کتابونه مو سره اعتبار رقم کلیه راتلی شي. مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یې ټوله شان کتابونه ساتي په کارتون باندې ځي. په افغانستان کې د غریب سړي پوښتنه نشته، د جیلونو تانې د دقیقې خواران بند تر نه یو طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان د ظلمونه او زیاتې مو سره کېږي. زموږ ته د دولت نه غوښتنه او تقاضا دا ده چې زموږ غم وکړي او زموږ مخنیوی وکړي او زموږ پوښتنه وکړي. سلام الله خوشحال الله دې کې زما پیغام خور شي.
بلې، السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانانو صدا خوښ دی چې د هر ډول غټو او کښنې نشو سجي لاس واخی او هغه ځوانان چې خارج ته ځي، خارج ته نه ځي، پل وران ویجاړ افغانستان جا آباد کې پر دې شهرونه جي نه آبادیږي. اشرف غنی سم دا خوښ دی ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کړي. ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه ځي. او د ازادي رادیو صحیح کوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دغه پیغام وخت په وخت نشر کی. مننه.
زه محمود زدران د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه سفیر غږ مې دی. وایم چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکرې د کوم مدیران چې دي بس دغه د خلکو سره ناوړه سلوک کوي. بس دوی سلوک خلک ځنډوي. پلس بجې ولس بجې خپل دندو ته راځي، یوه ګنټه نیمه ګنټه خپل دنده ساتر رسوي. یو وروسته خلک ډېرې مشکلې سره مخامخېږي ځکه چې ورګون ولسوالۍ کې یو غرنی کلی هم شته. ډېرې لر لر ځای څخه خلک راځي په کریو یا په پښو یا موټرو کې. هغه له ډېرې مشکلې سره مخامخ وي. بېدلته راځي دوی ورسره نوولس کلو کې په ولسوالۍ مرکز کې او تذکرې کو ته ډېر مشکل وي. او دا مې غوښته چې ټول چارواکي باید په دې اړه پام خپله سوچ وکړي.
السلام علیکم. زه مسلم یار د هلمند ولایت تاسو ته پیغام زم. بس پایس د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند ته سفر وکړي او راشي. د هلمند حالت ډیر بدتر دی. جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیول دي او پاک سمون ملکی اداره ټول پاسدین هغه ځاړه پاسدین په خوا د کرګي په وخت کې دا ګرځي و چور لکه دا عدلی رئیس دا ترانسپورت رئیس دا گرد دی رشتن هو رئیس که او راج سی دی مجلس دا حالت بوی رئیس دا حالات دی زوی غلام
ایدر دا دا ولایت تا خوشامل دیولی خوالی و شدون کیم پیلن دا کندار پر شهر که زوند کوما او خواری غریبی خویه واری نپیدا کیجی مغل حکومت دا خواهش لرو مغل پکتیکا ولایت دیر خوار ولایت تا پینزس و کورنوی مغل کندهار ترا کلسیویو کندهار ترا گلیو دیر سخت در که درویو دیر سخت لکلاونو سر مخامخیو تر تامبوگان ولاند زوند کو تامبوگان دیو تامبو مزاک مغل خیمه درویو لپاسا د یو خطک ټول یو بیانو د غي خیمه زر کلداري د میاشي کرایه پرې کوو نو موږ دا خواهش لرو د سرویس چې دا سرویس مخه کوم وخت آیاتان راشي د لیزو 1500 کور د پکتیکا دی ولایت کورونه ور پر کوم کوم همکاري وسر کېده له حکومت لخوا وا دلته ماش مراله سوتسي بیا د مخه زنګول چې 1500 کور په قلم تبلیغ پر کوم ازادي رادیو ډیره مننه ته خدای په امان
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر جنسی خبرې کوم نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي کته د تخور خواته زیات ټوډیانو کې کته پولیس دې څنګه یې چې افغانستان د زین او چې راځین دې څنګه یې کنه مهرباني وکړئ تاسو دغه یو ورځ دغه ډیرو دغه موضوع ټاکی دغه خبرې وکړي ډیره مهرباني
سلام علیکم ظالم خان د پکتیکا دی ولایت تروج ولسوالی وشیدن کا یما ارج نه داده چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب ته ورشي یی د ما ارزو کې شهادت داده موږ چې پکتیکا د ولایت کې بو مرکز کې جمعیت جامع د حکومت له بودیجه نه لرو او بل د بابا سونه کې هغه باندې اندیاره دي چې کورنۍ یې ډیره غریب ده او د موضوع وکلان د مو په ناولدي او په ناپوی باندې ډیر دی خوشاله دي او ډیره ګټه یعنی اخی حاشم درځان تیرې او سلام په اسلام.
السلام علیکم زه د کندهار نه خبره کوم دلته موږ ډیر مشکلات لرو دغه خور او غریب مخلوق چې دی د لري د رہی د سړکانو په غلوته یو ځای دی چیرې برغانه باندې دا پولیس را دي دا بلنجران باندې وی چې په کیه یا زغلی دي نه ماته یې دا موږ د دولت د خواهش دي دا کار نه کی دا خور غریب مخلوق دی یو بنزر په پیدا کیه نو موږ د دولت د خواهش کوو چې دا خور غریب دې ته مجبور کیږي چې خارج ته ولاړ شي یا غروته وخی یا بل وکی یا بل وکی موږ د دولت چې دا خور غریب ته څه وګوري او سلام د ما پیغام دې
السلام علیکم زموږ د هلمند ولایت د رنشرو ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کذا پیغام فرستوم د ازادي رادیو څارنګ د ځمات پیغام نه ولې نن شرکی زموږ د هلمند ولایت مشران څخه د هلو د خوښ از د رنشرو ولسوالۍ ترکان دي خراب دي په چیرې د ولسوالۍ چې وڅې د خوده سړک دي خراب دي د یو وخت کې د نو په خې د رنشرو ولسوالۍ د نور ولسوالۍ سره د مور د ریس لیکي مې چې د رنشرو ولسوالۍ
بلے السلام علیکم زه کندهار د شهر خبره کوم ټول آزادۍ کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم ما هله او توقع دا د آزادۍ د رادیو د کارکونکو څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي ډېر تکلیفونه دي حتی د ژوند څخه پتنګ راغلي د شاروالي والا څخه د حکومت څخه د پولیسو څخه کچیر سره جوړو شاروالي والا مو د ول طرف پیسې راځه اخلي او ورور حکومت مو د بل خاص پیسې راځه اخلي او ورور په دکان کې ناشې دکانداري کو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راځه اخلي شاروالي والا راته ولاړي ورور ګول راته وایي چې وای دغه صفای متعویل کې کوم صفای نه تعویل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کې دکان مو راته کول کې دا یو دی د رسول ورې ګور په چا باندې وژاړو وچا سو وایو اخر د ازمړ د ملک هم خور څوک دی در دې که شو خور راغله د پاکستان د مهاجرت ژوند ډیر به تر وو اوس په خپل ژوند باندې د خپل ژوند څخه به زار یو او بس چې خدای پاک مرګ سره ولې اندغه به تر دورو ورو و سلام.
السلام علیکم د کندهار څخه محب الله خبرې کوم د دې کې د کندهار برخ کې دی او څوک سره په ګرځي دی خو دلان
د پخوا مخ کې ډېر درانه درانه بلان او پخوا 1500 او 2000 3000 وزید او دې چې کې د کندهار په شار کې تک تور شپه د شپې برق نه مستو کې وبنسته د دې خاطر چې د کجکی خلک ته یو ساته برق واړو په کندهار کې دوه دوه ساته خلکو ته برق سیر دوی څوک نه ته چې سر په ورځي د اساسه بشه غنی د حکومت سره مهاله ده چې کندهار ته پاملرنه وکړي. والسلام علیکم.
زه په اړه بل بل څه څنګه دا دی وايي چې چارواکي چې معنا په یمن کې جنگ دی او دا به تر کنټرول لاندې راولو او تاسو ته کنټرول لاندې نشي راوستلی ورور تاسو بس دا به چاره مظلوم چې ګیره وشي مکه کوي چې په ځینې لري باندې کوي چې ولایتو څخه ټول وایي ابلته او بګرام دې ټول وایي ان شاء الله تاسو به دا بار نه راشه ما په خدای کښن کې راولې دا ټول دې دای شان مړی چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مفت معلوم ګورور دا غریب ول ما چې ګر کړی دي دا په شي نه لري چې مو کمیس کازال سي باید وون تاسو مړی سیاسي دي سیاسي دي غلوا سي مخ په کابل باندې بګرام څه تاسو به وایي دا دلته نو مفت ان شاء الله نه به جوړ شي جوړه ولا ته بیا السلام علیکم.
دا د دې ټول کار کوم لږه مادي سلامونه ولې شي دې ما ورس پیغام د ماشه اشرف غنی صدا غلي دا څنګه غونې ورول دی کټه ان کړی خلاص کاله به چې وکړی نه پیسې کاک نه چا چې نه ممکن څه کار کړی دې چې څنګه سر ورو مشکلات هم زه بیر کې مشکلات هم زه سر ورو په دې سم پنځه پنځه کټه نه ما دا خو دا پنځه پنځه یو بل یو ورو دا مې چې څنګه غوې ولای چې سر سوي دې داخله سي وټلارې باندې دې پر لسته باندې متران جوړو دا به دې دا و چې چاپي وې نو چې یې ورول چاپي ورو څه کې په دا غتر کله او په کوم ځای کې چاپي دې څه کې په دا رنګ خو نه قرارې راځي نه امنیت راځي خاله کې ټکو ټکو په دار بازار کې لاري فوټبال نه دي په نیم ساعت لاري درې ساعت کې دوه ساعت لاري شپږ ساعت کې دی به دې مخ را وړي دي وګوري چې په ممکن خاطر ته ژوند کې لري ته الله ته مخ کړی دي په الله ته باندې نو ما دا خو هیڅ ما دا څنګه عمر چې دا کار دې په مخ واخې دا چې کې دی ورول ورو دا کار دې وکړي یو خلک ګرځي ټکو ټکو د ماشام راځي قدرت نه لري نو ماشام ولا وایي چې دا کولای ورو نو ما دا خو هیڅ دا پیغام نه ورسې دې په احترام ته نه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب زو سوالی څخه نو مې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دمت سره زو لکه سلامونه وایم. دما د ولس مشر اشرف غنی دا خواسته ده چې زر په زر په سرحدي ولایت کې کالدار باندې کې و سلام.
السلام علیکم. عبد الرحمن کندهار د نړۍ په ولې دا موږ خو هغه د نړۍ امنیت په مکتبونو نه جوړیږي
کیا نارې ګرځي دوی ته مطلبونه دي جوړ شي نو کوم څه دا وسه. السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شندن ولسوالی یم. په شندن ولسوالی کې ډېر کار خراب دی نه. طالبان خپل خود به خود په اړه د ورځې کې سر لوخر نه به ګنا خلګ ډېر په مابین کې وویل سينه او لارې چار نه ستوس نه شي خپل د بازار یو وړ یو بل شهرونه نه د غزنا وصیت سي از حکومت ته ورسي نه. والسلام. ازادي راځي.
بلې السلام علیکم. زه مسلم یار د هلمند ولایت ګرنسیر نو سوالي وشي بن کې زه د هلمند ولایت پولیسو مشران خدمات داخله ده چې د ګرنسیر نو سوالي څه پوښي د ګرنسیر نو سوالي څه ډېر خراب دی او په ګرنسیر نو سوالي څه بیا ته څه دی دا غلار ته ولي کوم لرنه نه کوي چې جوړ کې هاي نو مرزان چې د ولایت په پوري نه رسیږي. خدای ته مان. السلام علیکم. د زمیر رادیو سمې دا اله چې زما کلام نشه.
السلام علیکم. زه معلم رفیع الله د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط کې یم. دغه د موږ د افغان ماجرینو چې په پیښور کې کوم ماجر کارتونه دي سر دغه وختونه پوره شوي دي نو دغه د وزارت خارجه څخه او د مهاجرینو د وزارت څخه زما د غوښتنه ده چې دغه د ماجرو چې کوم کارتونه دي د یو ختم شوی ده په 2015 په دسمبر میاشت کې نو باید دغه د تمدید باره کې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبره وکړي او غږی اوس نه د پاکستان پولیسو د افغان ماجینو په زورول یو ځل بیا او ډیر په څو پیسې تیاخ لري زورول نو تاسو نه زما خواهش ده دا دغه کارتونه ورته تمدید کی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. مختار احمد کندهار شاه څخه خبرې کوم. ټول ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام لرم. د کندهار په شار کې چې یو هټ مشکل اوس د څو ورځې راځي چې اوسو دی هغه د اړچ په خوا برق په یو نیمه افغانۍ اوس په درې افغانۍ په نور دنیا کې دی وی وی میسي بلان او دی او په افغانستان کې د دوه میاشتې بل یا د درو میاشتې راوځي نو مهرباني وکړئ چې په دې باره کې معلومات راکړئ. مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وروره ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت نور پای تر رسیدلې دی چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتما در ته خبرو کو. د خبرونی په پای کې زموږ د پیغام سپدون کې دستګاه شمیرې اعلانې شي تر سره ویل کې، او د خپل سیمو ستونزې سره شریکې کې موږ به هم مسؤلینو ته ورواورو. په دې هیله چې نورو چارواکو مو هم شکایتونه اوریدلې وي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.